احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی خبري نن ل یو ورځنی ځند او روسته په همدې شیبو کې بیا پیل شي. د کندوز پر ښار مو د طالبانو لبریدونو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د سولې خبري شی روانې دي. په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو او اروپایي ټولنه وایي چې له ایران سره د اټومي تړون خوندیتوب ته لومړی ټوپ ورکوي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل له طالبانو سره د سولې خبرې شی روانې دي، خو تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده شوې. ډونالد ترامپ دا خبرې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړې. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د نهم پړاو خبرې نن له یوه ورځني ځنډ وروسته بیا پیل شي. پرون د جمعې د ورځې لپاره دا خبرې د یوې ورځې په مخه ځنډنې شوې وې. د سولې د نهم پړاو خبرو لپاره د اګست په شلمه کابل او بیا دوحې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سفر پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عسکر په افغانستان کې ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې تر ماموریت په بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې یو عسکر د پنځشنبه په ورځ د عملیاتو په وخت کې ووژل شوی. د غوښتنې تر ماموریت په دیاړه نور جزئیات نه څرګند کړي، خو نیوزویک مجلې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې ووژل شوی عسکر د امریکا د سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونو غړی و. د امریکا د دفاع وزارت وی سرچینې نیوزویک ته ویلي چې عسکر په زابل کې ووژل شوی دی. تیرونی هم دوه امریکایي عسکر په فاریاب کې وژل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په د سولې په خبرو لګیا ده. په افغانستان کې اوس مهال 14,000 امریکایي عسکر شته. په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سرحدي ځواکونو درې غړي وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په ورځ ماسپښین یوه بجه شاوخوا د پکتیا ولایت د ځاځیاري بولسوالۍ په کوټکی سیمه کې د ځایي سرحدي کنډک درې تنه سربازان د وسلوالو طالبانو په یو بزدلانه او مخفیانه برید کې په شهادت رسیدلی دي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په کابل کې څلور ملکیان ځان وژون کې بریټ ټپیان کړی دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 پرون وشوه.
در مربوطات حوزه 4 منطقه پروژه تایمنی
دی وی ځان وژون کې حمله د تایمنی پر دوهم سړک شوې ده. حمله کوونکي ځان الوزولی او وشل شوې دي. څلور تنه چې یو شزه او درې نارینه دي برسیرن ټپیان شوې دي. د دې 14 مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی په هلسنکی کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقه د خوندې ساتلو هڅو ته لومړی ټوب ورکوي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو د بهرني او چارو وزیرانو پرون په فنلند کې په دې اړه غونډه وکړه. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 15 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 کال کې وویل چې موافقه نیمګړې ده. واشنگتن لدی ترونه ووت. د امریکا تر وټولو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د امریکا تر وټولو وروسته واشنگتن په ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصادي تر ډیر فشار لاندې کړي او ورڅخه غواړي په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې واشنگتن د ایران د هغه توغندي په 14 کې لاس نه لري چې د فضا په لورې توغول کېده. دغه توغندی پرون د امام خمیني له فضایي مرکزه د البوتو لپاره چمتو شوی و، خو ځای پر ځای انفجار وکړ. ترامپ پرون پر ټویټر د سفیر په نوم د دې توغندي په اړه ولیکل چې د توغولو په وروستي پړاو کې په دې ناوړه 14 کې متحده ایالاتونه دخیل نه دي. ترامپ په یو بل ټویټ کې ولیکل، زه ایران ته شبخت وړم چې معلومه کړي چې څه شوي دي. له دې ټویټ سره یو عکس هم خپور شوی چې د سټیلایټ په مرسته اخیستل شوی او په کې لیدل کېدل چې یو توغندی ویجاړ شوی او هغه ځای هم تخریب کړی چې توغندی ترې توغول کېده. باور پدې دی چې د ایران رژیم دریم وار هڅه کوله چې سږ کال فضا ته سپوږمکۍ واستوي. په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقرې ترمنځ د کړکیچ له امله د امریکا د جنګي جټ الوتکو معامله ځنډېدلې، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنګي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپلو ټولو امکاناتو ته وګوري. اردوغان په انقره کې پرون خبریالانو ته وویل دی وایي که امریکا د اف 15 جټ الوتکو په مسله کې پر خپل دریس ټینګ پات شي، موږ به خپل غم وخرو. د سو 15 یا سو و 50 پاړه تر خبرو ورپورې به هم غور وکړو چې د خپل دفاعي سیستم او دفاعي صنعت لپاره څه کولی شو، او یقینا چې پر دې امکاناتو د خپلو احتیاطي اقداماتو په توګه غور کوو. انقره سږ کال په جولای کې له روسیې څخه د 1400 دفاعي سیستم واخیست. تر هغه وروسته امریکا پریکړه وکړه چې پر ترکیې اف 15 جنگي جټ الوتکې خرچ نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې پیل شي، البته له یو ورځنی ځنډ وروسته. په دې خبرونه کې به دا هم واورې چې ولې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې په زرګونو سرتیري به په افغانستان کې وساتي. د سیاسي چارو کتونکی حاجي سید داود په دې باور دی چې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه فشارونه دي.
امریکا ته هیڅ یو نظر پیدا کړ که چیرې تاسې د افغانستان نه ووځئ، نو د وتو سره سم که په افغانستان کې الګوله راځي، د دې ټولو مسؤلیت بیا امریکا لري.
نړیوالو چاپي خپرونو هم په افغانستان کې همدا د امریکایي پوځیانو د احتمالي پاتې دو مسله څېړلې. په نورستان کې د کاغذ ونې څرنګه ونې دي؟
دا کاغذي ونې پخوانی خلک وایي چې 300 کال به د عمرونه به کم از کم.
په دې خبرونه کې مو له نوي آیفون خبرو، د ګوړیا چار تفری پروګرام لرو، او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیړو چې ولې ځینې پلرونه او میاندې خپل ماشومان له کوره کوڅې ته لیشي.
مور مې تر اوسه ته هغه چې صادرې بار
لګوځه چې لګارا.
مخکې تر دې چې د افغانستان د سولې خبرو ته ورشو، د افغانستان جګړې ته به تم شو. د کندوز پر ښار طالبانو تیره شپه له څو خواوو بریدونه کړي دي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون راسره دی. آریان صاحب، اوس وضعیت څرنګه دی؟
سلامونه شیبر صاحب، زه لومړی خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تیره شپه یو نیم بجې راځي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار باندې له تور استخامه څخه خپل ډله ییز برید پیل کړی و چې تر سهار 4:30 بجو پورې جګړه ډېر په شدت سره جریان درلود. سپکو درنو وسلې دلته ورڅخه کار اخیستل کېده، خو اوس د جګړې دغه شدت راکم شوی ده. د سیمه ییز چارواکي، د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی مخکې له دغه برید څخه خبر وو او د دولت څخه مهمه سیمه کې افغان ځواکونه ځای ځای کړي وو. دوی وایي چې د طالبانو دغه حمله په شاتم بوله ده، خو لا هم د کندوز ښار په نږدې څنډه کې خال د جګړې غږ اوریدل کیږي. خو په ټوله کې د کندوز ښار څه د اوس تړلې ده، دکانونه خال خلاص دي، او دغه جګړې له کبله د کندوز ښار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او ځینې سیمو کې چې جګړه د لږ جن خلک د وټو په حال کې دي. د کندوز ښار د وري سر لور ته روان دي، دا یو امن سیمه ده. خود کندوز ولایتي شورا بیا وایي چې په چیرو دا پنځه شپږ کلونه کې د کندوز شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان او فزیکی حضور درځ دلته وسیدل او د تلغه کړه چې د رسمي به پاکستان د دغه سیمو پاکستان نه لکه بل د طالبان هر کله کو وړي په خار باندې بریټ کولای.
بله آریان صاحب تاسو ویل چې خال خال دز اوریدل کیږي دغه دز څومره محسوس دي، یعنی ډيري وقفي ورسته دز کیږي او کنه ژر ژر؟
شباسه په د استقامت دی چې له مزار او د چرخات په څیر د کندز ختیز لور ته موقعیت لري. دلته په شدت سره جګړه جریان لري چې د سپکو درنو وسلو غږ دا اوس هم اوریدل کیږي. خو د کندز لودیز لور ته یعنی د خاکنۍ چاردرې لور ته داخل دي منطقو کې خال خال دي دي او شمال لور ته د امام صاحب بندر دی خواته پولیس شهید او کلیګاو د سیمو کې خال خال دي اوریدل کیږي. او دغه شان د کندز جنوب لور ته یعنی چله مزار ته په مرشدل ته هم شدید جګړه جریان لري.
تر اوسه پورې مسول کسانو د تلفاتو په اړه سندي ویلي
شباس صاحب تر اوسه پورې د مرجوب لپاره چارواکو سندي ویلي، خو یو د راکټ مرمۍ په کندز او زیرو ختون کې حسابات کړی دی چې لکبل یو ملکی د ملکی کاس موټر البته سوزیدل نو تلفات نه لري. خو په خار کې مرمۍ لګیدلې ده خای چې تلفات او مرګ جوړ ولري ولري خو زه راوتم چې په دغه نور جزئیات راغون کړم.
دا خبر مو تر لاسه کړی دی چې کوماندو ځواکونه هم د شار څنډو ته رسیدلې دي، دا خبر تاسو تاییدوي؟
بله و د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د تازه نفسه کمانډو ځواکونه او د سفر نوقته تازه نفسه ځواکونه تازه دمه راغلي دي. او د کندز هغه مهم او کلیدي سیمو کې چې هلته یعنی ډېر له خطر سره و ګواښ سره مخ دي هلته ځای پزر شوي دي تر څو د طالبانو د احتمالي حملاتو مخه ونیسي.
اجمل آریان مننه. د ازادي راډیو له خبريالو مو واوریدل چې تیر شپه طالبانو د کندوز پر شار له څو لوريو حمله کړې دي. دغه حمله که څه هم د امنیتي چارواکو په وینا او د ازادي راډیو د خبريال په وینا شنډې شوې دي، خو لا هم په جنو سیمو کې خال خال ډزې روانې دي. لکه څنګه چې مې په سر کې ژمنه وکړه له جګړې به سولې ته مخه کړو، مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دی له طالبانو سره د سولې خبرې شی روانې دي، خو تر اوسه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده شوې. همدا شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم په قطر کې 9 بجې او 12 دقیقې دي، او لکه څرنګه چې راپورونه ورکړل شوي دي تمه ده چې په همدې شیبو کې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي چې مشی زلمی خلیلزاد کوي د سولې خبرې بیا پیل شوي وي. د طالبانو ویان سویل شاین تیر شپه پر ټویټر لیکلی و چې د جمعې ورځ د ملګرو د آرام د لمانځه او داخلي مجلس ورسوه، او د شنبې د سهار په 9 بجو بل امریکایي ټیم سره مذاکرات دوام وکړي. تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکرې به نن له سره پیل سي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې خبرې د جمعې په ورځ ځنډېدلې وې. شاهین ویلي و چې مذاکرې نن له سره پیل کیږي، خو د دو خبرو جزئیات یې نه دي څرګند کړي. یو شمېر معتبرو غربي رسنیو د واشنگتن د سرچینو په حواله مکرر انده خبره کوله چې واشنگتن هڅه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې په افغانستان کې د سولې لپاره یو توافق نهایی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په 15 نیټه په کابل کې خبريالانو ته ویلي وو زه هیله لرم چې موږ به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د سولې و موافقه ولرو، دا زموږ ماموریت دی. سبا د سپتمبر لومړۍ نیټه ده، آیا د سولې موافقه نهایی شوې ده؟ په کابل کې د سیاسي چارو څیړونکو حاجی سید داوود بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې وویل
هغه راګونه چې په واشنگتن کې د سنا نه کانګرس نه وزارت خارجه نه واته په خونو جنرالانو الته تفسیري کولې امریکا ته د سیو نظر پیدا ک یا امریکا ته دغه سیو وړاندیز وک کچېری تاسو د افغانستان نه وځي نو دواتو سره سم که په افغانستان کې الګول راځي یا دلته هرج مرج پیښیږي یا مشکلات رامنځته کیږي د دې ټولو مسؤلیت بیا امریکا لري. نو امریکا کله چې وځي باید مسؤلانه وځي او دغه مسایلو ته پام وکړي چې دغه 3 کال امریکا چې دلته مصارف کړي دي، دلته تلفات ورکړي دي، حداقل د امریکا ملت ته باید دغه ځواب برابر کړي چې په افغانستان کې هغه د تفاهم نامه مو شو سمسمکیم راغی.
وسوالو طالبانو د چرشنبه پورې ویلي و چې له امریکا سره داسې موافقه ته نږدې سوي چې پر اساس به امریکایي ځواکونه د افغانستان ووزي. خو د پنجشنبه پورې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویل چې له طالبانو سره د موافقه په صورت کې به هم یو شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. امریکا اوس د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې 4000 عسکر لري. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د خپلو عسکرو شمېر به 2600 ته راکم کړي او د امریکا د استخباراتو د پام وړ شمېر کارکونکي به هم په افغانستان کې پاتې سي او حضور به په افغانستان کې په شرایطو پورې تړلې وي. د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر وی سرچینې د خبرو په جواب کې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس ترامپ داسې بیانونه په دوحه کې د سولې پر توافق پر روانو خبرو منفي اغېز کولای شي. په دوحه کې د سرچینې چې د مسلې د حساسیت لاملې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې د خبرو هدف په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پای ته رسول دی، نه دا چې د امریکایي عسکرو شمېر کم شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د نورستان په مرکز پارون او بیاشمیر ولسوالیو کې داسې ونشته چې کاغسته ورته پوستکی لري. په خو به خلکو په همدې پوستکو د ځمکه قبالي لیکونه او سندونه لیکل او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغه ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول. ویل کېږي دا کاغذي ونې په هغو ځایونو کې کېږي چې د بهر له سطحې لوړوالی له 2500 تر 3000 مترو پورې رسیږي. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغه ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو لپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي.
دا کاغذي ونی مونږ وایو دا په خا داشا دور کې وای خلک مونږ ورودلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي دي سنول او په پچای غته بلیګل دا ډېر په خلا او کلا لري تر ټانګ ټانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا خوانه خلک وای چې 300 کال به دی عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکی پزمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکی ترې د چاقو په څوکا راجالا کی دی شي. موږ همدا سه وکړل، ل یوی ونی مو د یوی لویشت په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوی بیلا او جلا خلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پوخا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کیده.
اوسنۍ شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دینه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې دینه استفاده کیده، رسمي
مراسلاتو کې شخصي خطونو کې دینه استفاده کیده. هغه وای کاغذونی په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متر تر د بهر د سطح نه ارتفاع کې دا غونی پیدا کیږي. عموما دغه سمځي کې چې د مختلف سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړ څوکي کې کنه بیا برګمټالو کاندیش دې سیمو کې دا پیدا کیږي. دا
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شخصي د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وای پوخا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوخي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویا کولو اور لګولو په ټپی خودلو او د شونټي د پاره کار خستل کیږي. د یادونی ورده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو جنغوزي او سیړی او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونی موجود دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقی آری نه دی رسیدلی او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې شی روانې دي، خو په دې باندې بحثونه شته چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي او کنه، او په دې باندې موافقه نه ده شوې. البته تر دې مخکې ورم ورس ولسمشر ټرمپ له فاکس نیوز رادیو سره دا خبره کړې و چې یو شمیر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله نړیوالو چاپی خبرونو او یا پاتېدلو مسله نړیوالو چاپی خبرونو چېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
د الویډیز یو شمیر چاپی خبرونو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د دې خبرو په اړه لیکنې خبرې کړې چې په زرګونو پوځیان په افغانستان کې پریشتي. ډانلډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ فاکس نیوز رادیو ته وویل چې دی به په افغانستان کې له 4000 پوځیانو څخه 8600 پریږدي، نور به وباسي. ټرمپ زیاته کړه چې یو شمیر پوځیان به وروسته تر دې هم په افغانستان کې وساتي چې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. یو اس ټوډی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو ته د ولسمشر ټرمپ لیوالتیا له سیاسي او نظامی پلوه له خطرونو سره مله ده. ورځپاڼه په دې برخه کې د بیلګې په ډول لیکي انتقاد کوونکي او د ولسمشر ټرمپ یو شمیر ملاتړي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې د اندېښنه لري چې هلته بیا د القاعده په څیر شبکې او د داعش په رنګ ترهګرې ډلې سره منظمې نه شي. یو اس ټوډی بیا څرګندوي چې له څو میاشتو راهیسې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر د کمیدو پر لارو چارو غور کوي او اوس داسې ښکاري چې دې نتیجې ته رسیدلې ده چې شاوخوا 15000 پوځیان وباسي. واشنگتن اگزامینر د همدې موضوع په اړه د خپلې کړي مقالې په پیل کې لیکلي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه د ستایلو ده چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه رد کړې ده. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي ستونزه دا ده چې د پوځیانو د شمیر کمیدل په اساسي ډول د امریکایانو له امنیت سره ارتباط نه پیدا کوي او پر وسلوالو طالبانو باور نشي کېدای چې د احتمالي سولې د توافق لمخې په خپل خبره ودری شي. ورځپاڼه د ولسمشر ټرمپ د دې ژمنې په اړه چې 8600 پوځیان به په افغانستان کې وساتي لیکي د دې پوځیانو پاتې کېدل ضروری دي ترڅو د طالبانو او نورو یاغي ډلو د تیری مخاوني سیاو د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړی. واشنگتن اگزامینر لیکي افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي، خو دوی لا هم د قومندې استخباراتو او هوایي ملاتړ په برخو کې مرستو ته اړتیا لري. بل ورځپاڼه ډیلی بیست لیکي که څه هم ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د دایمي حضور خبره کړې ده، خو د ده استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره داسې یوې غلې موافقې ته د رسیدو هڅې کوي چې له مخې نږدې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو ته درې نږدې سرچینو ډیلی بیست ویلي دي چې یو شمیر امریکایي پوځیان به د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه ووزي. ډیلی بیست د اندریو سورابیان په وینا چې د ولسمشر ټرمپ د زوی طلاقار دی او پخوا یې په سپینه ماڼۍ کې کار کاوه لیکي په دې نیت چې په افغانستان کې به د دوو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي د ځواکونو د ایستلو تګلاره سمه نه ده. په دې جګړه کې بریا یوازې او یوازې له سیاسي او ډیپلوماتیک لارې ممکنه نه ده.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اروپای ټولنه وایي چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ساتنې لپاره به هڅې دوام وکړي او که څه ورس زیاتې دلای شي دوی هر کله کوي. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی پرون په هلسنکی کې وویل چې په بشپړ ډول د موافقې د خوندي ساتلو لپاره هڅو ته به اولویت ورکوي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په هلسنکی کې غونډه وکړه او د باس یو اساسي موضوع دا و چې له ایران سره کړې موافقه په څه ډول خوندي پاتې کېدلی شي. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 15 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحده ایالاتو په 2013 میلادي کال کې وویل چې موافقه نیمګړې ده او ورڅخه ووتل. امریکا تر وتلو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصاد تر ډیر فشار لاندې کړي او ورڅخه غواړي چې په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. د هغه رئیس د موافقه دوام په شک کې دی او اروپایي هیوادونه غواړي چې د لغو کېدو وساتل شي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی پرون خبریالان ته وویل زما رول دا دی چې موجوده موافقه په بشپړ ډول عملي شي، خو که چیرې بل څه ورباندې اضافه کېدلی شي موږ یې هرکلی کوو او اروپایي اتحادیه به یې ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ایران او غربي دولتونو ترمنځ د هرمز په تنګي کې کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د هرمز تنګای د نړۍ د تیرو دستورو بیړیو د تګ راتک پر مهمه سمندري لار پروت دی. ایران په وروستیو کې د غربي دولتونو د تیرو د ټانکرونو او سترو بیړیو د نیولو هڅې کړې دي. برېټانیا په وروستیو کې له واشنگټن سره لاس یو کړ او په هغه ماموریت کې چې امریکا د فارس په خلیج کې د تیرو د بیړیو د خوندیتوب لپاره پیل کړی ګډه شوه. خو یو شمېر نور اروپایي هیوادونه زړه نازړه دي او فکر کوي چې د فارس په خلیج کې د غربي پوځونو زیاتېدل به په سیمه کې د پوځي بحران پیل ته لاره هواره کړي او دوی به په یو بل پوځي بحران کې ښکېل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه د نیرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د شتناول د کلنا ګلدین کاسره په تماس کې زمون درخواست او تقاضا او غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت یا د افغانستان حکومت دا سم انټرنیټونه چې په افغانستان کې روان دي په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ چې دی په 300 افغانۍ باندې موږ لره کوي پاکستان یې اوس لږ څه کم وسو کلداري دي دوی په پاکستان کې لږ جی بی انټرنیټ ورکوي په 200 کلداري باندې چې د سل افغانانو سره سمون خوري. همدارنګه په ایران کې لږ جی بی انټرنیټ ورکوي او اته زه تومره باندې چې برابرواله د یو سلاتې افغانو سره دی. خو بد وختانه متاسفانه چې په افغانستان کې کوم ظلم او زیاتې دي انټرنیټونه یا د مخابراتي شبکو روانه ده په یو وطن یو ملک نشته دي. زموږ د افغانستان حکومت ته تقاضا ده چې دا غي دا به ولې نه رټي یا په ځکه باندې ولې غوړ نه کوي. یو طرف نه د افغانستان دولت موږ نه د پیسي وخت بل طرف نه د شرکتو ولا څنګه د پیسي وخت زموږ دولت نه دا غوښتنه تقاضا ده چې دا به راکني. والسلام
زه لاله سرایم د کندهار خبرې کوم. د کندهار ټول ځوانان ته پیغام پرېږدم چې د ځوانانو د ټولنې په نامه باندې ټولنه اوس جوړېږي را خیر ان شاء الله په زندګۍ او تاسو به برخه پکې اخلئ. دغه زما پیغام ازادي راډیو جوړوي د کندهار ټول ځوانان ته چې دغه ټولنه چې کومه ده په دې کې تاسو برخه واخلئ. دا د دې په اړه چې خاص د نشي موادو د ټولولو په اړه چې نشي مواد کولی او خلک ونیسي قانون منګولو ته ځي چې دا کار کوي دا ساکیان په ښار کې په عامه باندې پر کوي موږ مومنان کشران کشره طبقه پخته کوي. زه فرور تاسو راځي په ښار کې دا سوال دي چې برار کسګر باندې برار چوک باندې فرور دا غړي دکانداري خرڅوي خرڅوي نو په دې کې موږ زور د حکومت څخه بس دا غوښتنه لرو چې موږ سره په دې باره کې کومک وکړي. نور مو وخت نه نیسم. سلام علیکم په مخه مشه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
او وسمو اسمت چاروان لنوی آیفون خبروی.
اپل کمپنی به د سپتمبر په لسمه خپل نوی آیفون ننداری ته وړاندې کړي. د اپل بلندلیکه داسې ښکاري چې نوی آیفونونه به پنځه رنګه وي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آیفون نوی ماډل به په سټیو جابز تالار کې ننداری ته کېښودل شي. د آیفون لالوري په دې مراسمو کې ګډونوالو ته د استول شوي بلندلیک په نشان کې پنځه موبایلونه چاپ شوي چې هر یو بیل رنگ لري. زرغون، شین، ژیړ، سور او ارغواني هغه رنگونه دي چې غالبا به نوی ایکس آر آیفونونه لري. تر اوسه څرګندنه ده چې د اپل نوی آیفونونه به دقیقا څه نومیږي، خو ویل کیږي چې شاید د نویو ورژنونو نومونه به آیفون 11، آیفون 11 پرو او آیفون 11 پرو مکس وي.
ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سمې سونه نور محمد حق یار لچای هنجیب نلی کې په داسې اساس وخت کې د ټرمپ څرګندونه سخته بی باوري رامنځته کوي. جعفری لیکي د ټرمپ څرګندونه د سولې د پروسې خلاف دي. تحمینل لوګر لیکي طالبان پر سولې او اوربند باور نه لري، لا هم په زور وخت د رسیدو هڅه کوي. حکمت الله حماس له نادلی لیکلي د سولې نه هم پړاو خبري به د افغانانو د کلونو ارمانونه پوره کړي. او عبدالواحد مدقیق وی بلی موضوع ته اشاره کړې. له لوګر دایلی کې د لوګر د درویش کلی د کانکریټ کار په نیمایي کې پاتې دی، باید توجه ورته وشي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي له طالبانو سره د سولې خبرې شی روانې دي، خو تر اوسه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده شوې. ولسمشر ترامپ دا خبرې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عسکر په افغانستان کې وشل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یوې سرچینې نیوزویک مجلې ته ویلي دي چې دا عسکر په زابل کې وشل شوی. په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې پرون د سرحدي ځواکونو درې غړي ووشل شول. په کابل کې پرون څلور ملکیان بیا ځان وژون کې برید ټپیان کړل. دا پیشه په تایمنی سیمه کې شوې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړی ټوپ ورکوي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پال سنگی کې په دې اړه غونډه وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي چې واشنگتن د ایران د هغه توغندي په چاودنه کې لاس نه لري چې د فضا په لوري پرون توغول کېده. په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقرې ترمنځ د کړکیچ له امله د امریکا د جنگي جټ الوتکو معامله ځنډېدلې، د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنگي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپلو ټولو امکاناتو ته ګوري. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منئ. نن په دې موضوع غږیږو چې ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومان د ځان د هوساینې لپاره بهر شړي. د ماشومان بهر ته هڅول کوم ناوړه مشکلات لري او په حل لارو یې هم بحث کوو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي، زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
کورنۍ یو چاپریال د ماشوم لپاره لمړنۍ د روزنې او ودې ځای دی. ماشوم لمړنۍ زده کړې له خپل مور او پلار څخه کوي او د مور او پلار پاملرنې ته اړتیا لري. په نورو هیوادونو کې کله چې مور په دې پوهیږي چې ماشوم نړۍ ته راوړي، د هغې شیبې څخه د ماشوم په روزنې او د هغه د ښه پالنې په پار چمتووالی نیسي. خو په افغانستان کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې یوازې او یوازې په دې فکر کوي چې څنګه ډېر ماشومان راوړي، او کله چې ماشومان ډېر شي نو بیا د ځان د آرامولو په منظور یې کوڅو ته لیږي. د کابل د کارتیناو سیمې کې هم داسې ماشومانو سره مخ شوم او دا مې ترې وپوښتل چې چا دوی بهر ته هڅولی دي. ځان نو پیژنه؟
او
ځان اوس په دې کوڅه کې ولې باندې راوته؟
مور مې تر اوسه هغه چې صادري بار
چې به باندې راوته به چې صادري کې
دا ویش هغه منډې او کرکټ کو.
که ګرمه یې که هر وخت راوځي؟
هو
بیا ګرمې دي نه کیږي؟
کیږي خو
اوس هم دا کالی په خاورې دي، لاسونه په خاورې دي، چیرې کول؟
هلته هم کرکټ کو.
منډې دی وهلې؟
هو
نه منډې چې وهم د خلک نه زیاتېږي.
نه
ستانم چې ضروره که
بسیر
بسیر جانه چې کې باندې راوته؟
ساتيري
چا درته ویل ساتيري وکړه؟
مور
هر وخت درته وای.
او
بچې وي پلار دې کله چې بس فین راشي مثلا ستړی به تاته څه وای؟
وای چې لګو زات چې لګارم.
چی ساتيري کې؟
کرکټ.
د کابل د مکریانو اوسیدونکو سناوای چې داسې ډېرې میندې لیدلی چې د ځان د آرامتیا په منظور خپل ماشومان کوڅو ته هڅوي. نوموړي زیاتوي،
شخصا که رښتیا ووایم نو خپل کور کې ما ورینداره ده همداسې یو څه کوي، خپل ځان د پاره چې د خپل کار په سمه طریقه سره مخته بوزي نو بیرون یې لیږدوي. کله ورې داسې هم شوي دي چې پزې وینې شوي دي، ګرمي ډېرې ګرمي نه پزې وینې شوي، کور ته راغلي دي، مریض شوي دي، پښې خوږېږي، داسې وضعیت هم راغلی.
ځینې میندې او پلرونه په دې برخه کې ډېره ناغېړي کوي، په ساعتونه یې ماشومان له کوره بهر وي، خو مور پلار په همدې خرابو شرایطو کې خبر نه وي چې ماشوم یې چیرې دی، څه کوي او کومو خطرونو ته نږدې دی. دا بیا د دې سبب کیږي چې د کلي او کور خلک له دې ماشومانو څخه په عذاب او تکلیف شي. د لغمان ولایت اوسیدونکی واحد یار عبدالرحیم زی هم له همدې ستونزې سره ټکوي او وایي،
باور کې چې سهار نه تر ماښامه پورې زه دوی تهران مچا ته دوی ښوونځي ته ځي، دوی پلار لري، دوی مور لري، دوی نه لري، داسې یو ډول حالت کې چې دوی پرته له شور او له جنګه بل کار نه لري. موږ چې کله میلمانه ولرو تر ډېره هغه میلمانه موږ ته شکایت کوي. زه وایم چې دغه د ټولنې لپاره او په خپله د دې کورنۍ لپاره هم ډېر درد سر جوړوي. یعنی داسې شوي دي چې دوی په خپلو منځونو کې جنګي، زه چې کله په دې کوڅه باندې تیریږم د دوی د جنګ د خلاصي پر مال باندې تاسو ځله داسې شوي دي چې زما کالي د دوی د هغه نه خیرن شي.
پاتون بهرام خیل په یوه لیکنه کې لیکلي، د نړۍ په ډېرو مختلفو او امنو هیوادونو کې څوک ماشومان له کوره بهر یوازې نه پرېږدي. په اروپایي هیوادونو کې چې د نړۍ امن هیوادونه دي، هر مور او پلار مکلف دی چې خپل ماشوم تر ښوونځي بدرګه کړي او له ښوونځي یې بیرته راواخلي. خو موږ چې تر ټولو په ناوړه شرایطو کې اوسېږو، د ماشومانو د مسؤلیت په اړه په ډېره بې پروایي چلند کوو. دا چې ماشومان په کوڅو کې کوم ناوړه اعمال زده کوي، د نهمې ناحیې اوسیدونکی عبدالله په اړه وایي،
ماشومان چې کوڅې کې را بهر وځي، مورګان دوی ته وایي بیرون ته راوځي، دوی راځي بیرون کې بد فعلونه، بد ناوړه اخلاقي کارونه زده کوي. مور دوی بیرون ته شړي چې تاسو لاړ سئ، مستیا وکړئ، ساتري وکړئ، دوی راځي خلکو شیشې ماتوي او دوی نه تربیه زده کوي، نه ادب زده کوي، ناوړه خبرې، مردار کارونه، ټول شیان دوی بیرون کې زده کوي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ یو میندې هم شته چې ډېره پاملرنه خپلو ماشومانو ته کوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انیسه هغه مور ده چې تل یې خپل ماشومان د دې لپاره چې بدې خبرې او کارونه له بهر زده نه کړي په کور کې بوخت ساتلي، او اوس له خپل اولاد او له خپلې تربیې څخه راضي ښکاري او وایي،
داس مستر کړي دا دوه اولاده چې هیڅ نه مر لیدلی نه سیرل لیدلی، خپل تربیه دولس کلای مکتب ویلای، ما ته چا ور نه وي، معلمې شکایت را نغلو چې دی لور تکرای دی، پته دی، کورته دی، او پارین اول نمره، اول نمره ته دوه لسم کور کې وخت مې ورته لرو، مشکلات مې خپل حل کول، خپل ځان بردم په فشار وسته دای مې غلی کول. راضی یم د خپلې تربیه نه، ډېره راضی یم، ډېره راضی یم د خپلې تربیه نه، ټول خلک مې د اولاد نه راضی دي، ټول خلک احترام ته لري. زه په دوه ماشومانو باندې پاتې شوم، نور ما بس کړ د تربیه د خاطرې، دغه د باندې ماشومان چې زه وینم او دغه سیاسرانې چې د اولادونه ډېره وړي، بیا څه مزدورۍ کویاب کوره کې کور کاغه اولاد پرېږدي، دغه اولاد نه څه جوړي. زه یوه بېسواده ښځه یم، د ما په نظر باندې توغونه یې یو دوه مغه بس کې پایت کړو. دغه چې ډېرې زیږولي په کوڅه کې خوشې کړي، ورسره ناسته وي، خپلې مور چاده یې ورسره بسر کړي وي، د تکانل بسته وي، د ما ته زړه وینې وڅیاسي، توغونه یې نه راوړل ښه دي، هېڅ باید رای نه وړي.
د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زهرا بیا وایي چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې ماشومان په کور دننه په سالمه بوختیا او بوخت وساتي، او کله چې یې د کوره بهر هم بیایي باید د کور غړي ورسره وي. داسې د ځان د آرامتیا لپاره بهر ته د ماشومانو لیږل کیدلی شي ماشومانو ته د ډېرو ستونزو زمینه مساعده کړي.
خپل میندې د مسؤلیت په غاړه واخلي، دا چې ماشومان بیرون باسي، دوی ځانونه بیغمایي د لپاره دوی بیرون باسي، کیدای شي دوی ته ډېرې لارې دي چې نظر کې ونیسي، مثلا سامان بازی واخلي، دوی سره مصروفه وساتي، یا دوی سره که مکتب کې خو درس ورسره وي، نو کیدای شي مور خپل ورسره لوبې وکړي. یعنی داسې لوبې نه چې مور ځان بیخي له کاره وباسي، یو ساعت دوه ساعته دوی سره مصروف کړي چې دوی مشغول اصل په خپل لوبه، همدغه لوبې دي چې دوی اته ذهن روش کوي، مکتب ته اماده کوي، کودکستان ته اماده کوي. تربیتي نگانه د دې ته یو خدوس وټاکل سي، د سنچ به خې د باندې نه باسي، او د باسي مثلا پارک ته دلار سي، مثلا پلار د ورسره ای، مور د ورسره ای، یا مشر خور، مشر ورور د ورسره ای، چې دوی سکه د یعنی تعقیب کی، چې دوی سره رقم لوبي کی، چا سره ګرځي، ځکه چې د باندې خو هر رقم ماشومان، هر رقم لوبي سره سر تر سي، کې دي سي چې دوی بد الفاظ، بد خبرې زده کی ماشومانونه، چې هغه آینده کې ډیر په دې باندې بد اغیزه کوي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
انجیل سهر ما د کابل وسیدین کې دا د ما په نظر ډیر اشتباه خبره ده. د لپاره چې وخت چې یو مور او اولاد پیدا کوي یا ماغم څلور پنځه دانه یا لدینه ډیر بیاغه لیګ بیرون ته دا د ټول ګانډې لپاره د ټول خلکو لپاره ډیر مزاحمت کوي. اختطاف کیږي په موټر وهل کیږي خلک بیا یې وزن بی تربیه کیږي شوخ وی ډیر خلکو ته مزاحمت کوي.
زمان مرزله از کابل ولایت اوسیدون کې دا هیڅ خبر نه ده ځکه چې محیط کې اجتماع کې رقم خلک اوسیږي یا رقم ماشومان دي او د هغوی تربیه خرابیږي هغوی بد خبرې زده کوي.
آزادی رحمان نومیږم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د آزادی رادیو نورم او دوستان ټول وري.
درمنو دوستانو دا چې ولی ځینی کورنۍ یا میندې د ځان د راحت لپاره خپل ماشومان له کوره بهر لیږي او په کوڅه کې ماشوم ته کوم خطرونه مخ دي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی دی او مرکه کې له ارواپو ماستر استاد ضیاءالحق شمس څخه کړي چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد لمړی پښتنه ودا سي مطرح کو چې ځینې کورنۍ شته البته مایند پلرنه چې خپل اولادونه البته دې ته حسابي چې دوی د باندې لاړ شي د خپل ځانې لری کوي ولې د سکار کوي د څه لپاره لا څه بولې تاسو.
زه فکر کوم د کورنۍ هغه غړي چې دا کار کوي په خپل زیات رواني فشار لاندې دي. هر څومره چې فشار ډیر سي د نورو زغمل مونږ ته سخت کیږي. معمولا دا د رواني فشار د مخه کیږي یا د تنبلي او ناپوهۍ له وجې نه کیږي. بعضي مایند نه پويږي بعضي تنبلي دي ځان ته زحمت نه ور کوي.
استاد کله چې ماشومان د کور بیرون زی او مور پلار ورته وي یاد مور د خوانې لار د خوانځي لاره تاسو په ځکه لوبي وکي دا به کوم مشکلات خلک پاینده کې ځانته او ټولنې طالبته
د څو ډوله ستونزې را پیښولې سي. د راتلونکو لپاره ډېر لوی جنجالونه جوړولې سي. زه فکر کوم زمونږ وسنۍ نسل ټول کنيبي او یا اتیاسره نه بکوڅو کې لوي شوی دی ځکه دا په دې ستونزې اخته یو چنن یو. اول یو شمیر مشکلات او ستونزې دي چې کېدلې سي د فزیکی او ځاني اړخ خپل ماشوم ته مشکل لري. یعنی کېدلې شي دا تهدید شي کېدلې شي سرک مخه تلل شي کېدلې شي برق کې لاس وي کېدلې شي خطرناک سيزونه کې لاسرسي پیدا کړي چې موږ مخکې کړو که داسې تجربې درلودلې چې ماینون ته ورغلي دي له منځه تللي دي. لازم یو شمېر نورې ستونزې داسې دي چې رواني دي کورنۍ پورې راګرځي د کورنۍ عزت او ابرو پورې راګرځي اجتماعي دي اړیکو پورې راګرځي د راتلونکي پورې راګرځي راتلونکی نسل دی د راتلونکو خوی عادت پورې راګرځي. ممکن دغه خاص ډول بې صبرۍ خاص ډول فشارونه خاص ډول رواني ستونزې خاص ډول کرکټرونه چې موږ نن لرو یا په لوړ سن کې پیدا کیږي دا د کوڅې تجربه وي چې موږ کوڅه کې تجربه کړي دي او دا مو ورو 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 د نور سره عملي کړي دي او راغلي دي. مثلا ځان زبرونه مثلا بل زبرونه مثلا د نور رول نه خوند خستل مثلا غیر مسؤولانه ژوند کول بے پروايي د ټول هغه رواني تجربه دي چې کډر شي د کورنۍ نه د باندې په محیط کې تجربه سوي وي.
هغه له استاد کومه مایندې یا کوم پلرونه ډیره دغه کار کوي چې خپل اولادونه ته وچ تاسې باندې لاړ شي
په بیلا بیلو زيونو کې د جغرافي د مخ فرق په خوري کورنۍ او په کلیوالو کې فرق کوي. کلو کې کېدې شي دا شی زیات وي. انداز په بي سواد مایند کې تر با سواد مایند کېدې شي دا ډول برخورد او کریکټر زیات وي. بل هغه مایند چې د ماشومان پر اړه باندې پوهه نه لري او تخصص تجربه مطالعه ان لري دوی نه پويږي چې مشمون خپل څنګه کټګوري باندې کې دل باندې کې نو بنا ان پټوله کې ویل شو چې د بي سواد او د لري پرتو سیمو او هغه چې اې د ډول د ژوند څنګه تجربه نه کړې په هغه کې د ستونزې لري.
څه تاسو داسې څو اچ یعنی مشمون هیڅ باندې لار نشي کڅنګ
نه دا څنګه ده استان ولې د ټول لپاره باید ځنګړې برنامه موجود وي د ټول لپاره یو پروګرام موجود وي چې د باندې تګ او کور کې اوسېدل دوه ورته مانادار ډول سره د تجربه وړ وګرځوي. پلرونه او مندي کولای شي یو تقسیم اوقات جوړ کی او دغه تقسیم اوقات لمخنه دوی هم پارک ته بوزي هم خار ته بوزي هم ویګرځي هم کوڅه کې وګرځي هم لوب وسایل ورته واخلي هم زدکړ پیو کی هم د کورنۍ عاطفه ورته ورسیږي.
هغه مایند پلان چې دا کار کوي مثلا خپل اولادونه د ځان لري کوي کوڅه ته لګي اوس حل لري سری
اول خو باید مونږ په کورنۍ کې ټول دا وظیفه واخلو چې د کورنۍ فشار خپل منځ کې برابر ډول سره ووي شو په یو کس باندې چې مایند دي په غوي باندې ډیر زیات نه وي ځکه دا خپل عمل دي ګرځي ماشوم لري کې لزانه د اول دوم هغه مایند چې تنبلي کوي هغه کورنۍ غړي چې تنبل دي او ځان ته زحمت نه ورکوي هغه دي اصلا پام وکړي چې څه چې هغه پورم ډیر راګرځي دي تنبلي له وجې نه داسې تربیه منځ ته راځي د ماشومان د بوختولو او د غړي د روزلو لپاره هم کور کې دننه هم د باندې منظم مهال ویش سره برابر د رابطه جوړ شي. یوازې په دې فکر نه وي چې د ماشومان د ډیروالي له وجې مونږ اوس کول لري کو او دا مو نتیجه خسته وي چې ستونزه حل سو ستونزه نه حل کیږي دا رقم نور یو شمیر نور د حل لارې مثلا فردي دي چې هر یو کس پورې ګرځي دی غوي خو اخلاق ته پکاتو سره دغه ته پکاتو سره د خپل نسل وروزو او د سيو چپرل د جوړ کوسي هغه ډول چې غواړو راتلونکي نسل مو جوړ شي نه هغه ډول چې خپل ورته پیخ کیږي.
ډیره مننه کوم سر.
درنو اوریدونکو ماشومان د نن واړه او دراتونکو مشران دي، نو راځي چې خپل راتلونکو خپل جوړ کړو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو. تربیه کې چاري
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره چې د انتخاباتو کمپاینونه پیل شي، نو ورسره درې کنجه میزونه هم ډیر شي، ځکه همدا د اعلانونو جذبولو وخت وي. د خپرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز ته بیایو چې واورئ خبرې ډیرې دي که اعلانونه.
درنو اوریدونکو نن مو دغه درې کنجه میستا دغه خغلی او اغلی رابللی دی، تورپیکی، سپینکی، جلندر خان جلندر او شمشیر خان مدیر، چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی. د نننی بحث موضوع مو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو په هکله ده، چې هیله ده د بحث تر پایه راسره واوسیږئ. بس له ښاغلي جلندر خان جلندر نه په دې پوښتنه پیلوو چې د جمهوري ریاست لپاره به راتلونکي انتخابات ټول له درغلیو ډک وي او که څه شفاف بم وي.
لومړی خو تاسې د میز ګډونوالو ته، اوریدونکو او د تاسې تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. او بیا
وبخی یوه لنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته له موږ سره اوسئ، بحث دوام لري.
خونه مو نرم او سپین وی، کغواړی لاسونه مو پاسته او خکلی وی، کغواړی پخې مو په منی کې هم چاو دی نشی، کغواړی تل تازه او خایسته و اوسی، نو راشه واسلین واخلی. د منډی په لوی کوڅه کې د لوی کراچۍ په سر اندازه محدوده ده، عجله وکړی.
او بخی خبرو ته مو دوام ورکی.
او بیا تر سلام وروسته د انتخاباتو په حق لغواړم یو خبر واځی کوم چې
او بخی یو لنډه وقفه به واخلو، ل وقفه وروسته لمون سره وسی، بحث دوام لري.
کوم شامپو واخلم؟
هم چې شامپو و نخلی.
نو څه شی واخلم؟
د سر سره خاوره واخله چې نه دی ویښتان تویی او نه سپینوی.
چیرته واخلم؟
د منډایی په تنگه کوڅه کې د ګله سرشوی وړوکی دکان. د سر خاوره ستاسې د ویښتانو د نه تویدو ضمانت.
جلندر خان جلندر صاحب، نو که درغلی ډیری وي خلک به څه کوي؟
زه غواړم خپل هغه پخوانۍ خبره پوره کړم.
جلندر صاحب، تاسو ته به بیرته بیا وروسته راشم. اوس له اغلې تورپیکۍ سپینکۍ غواړم همدا پوښتنه وکم چې که په راتلونکو انتخاباتو کې درغلی ډیری وي د خلکو عکس العمل به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زام لمړی د میز میلمنو، د راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم. او بیا د تاسو د پښتنې
وبخی یو لنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته ژر بیرته بحث ته راګرځو، له موږ سره اوسئ.
ډوډۍ ډوډۍ ډوډۍ، سپینه او تاوده ډوډۍ،
نرمه او خوږه ډوډۍ،
هر وخت او هر شیبه
لویه او وړه ډوډۍ،
زموږ له نانوایی واخلی او خپل ملی پیداوار حمایت کړئ. د شور بازار کوڅې ته مخامخ،
د باغ قاضی شاته،
د قربان علی او میرعلی نوې نانوایی.
اوریدونکو بحث ته مو یو ځل بیا هرکلی کوو. شمشیر خان مدیر صاحب، که دا راته وایي چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به څومره قانوني او د باور وړ وي، نو خوشحاله بشو.
وبخښئ، هغه د ما خبرې مو په پیل کې قطع کړې، که اجازه راکوي چې هغه پوره کړم.
پیکی خور، بیرته درته راګرځم. مدیر صاحب ادامه ورکوي.
زه هم په خپل وار سره د میز ګډونوالو، تاسې او د تاسې د راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او بیا د انتخاباتو د قانوني
وبخئ یوه لنډه وقفه اخلو. له وقفې وروسته بیرته درته راګرځم. له موږ سره اوسئ.
هیڅ نه در سره اوسم، خبره مو پیل کړي نه وي، بیا وقفه وي. انتخابات کار څومره شفاف هم نه وي، د تاسې له پروګرام خو به بهتره وي. اوس خلک څه پوهیږي چې دا د انتخاباتو باز دی که د شامپو او که د سر د خاورې؟
کله کله داسې هم کیږي، پام وکړئ.
وروره، دا څنګه د دروازې له چولې نه دننه کور ته ګورې؟ شرمېږې نه؟
سودا مې شوه، ما ویل ته ودرېږه چې له دې چولې نه مو کور ته مار ننوتلی شي که نه.
که مار د تا قدرې غټ او پړسېدلی وي نو په ډاډ سره درته وایم چې نه شي ننوتلی.
ښه،
وروره دا څه کوې؟ تا خو د موږ د برېښنا سیم ته چنګاک ورچولی دی، لکه چې برېښنا پټوې.
نه، برېښنا نه پټوم، خدای مې د لږ لاس څخه وساتي. ما ویل ته ودرې چې زمونږ او ستاسې برېښنا یو ډول ده که توپیر سره لري.
څنګه وه، توپیر سره درلوده که نه؟
نه، مېرمنې مې ویل چې دواړه یو ډول اوتو او ګرمي تودوي.
څنګه؟
ما ویل چې مېرمنې مې ویل چې دواړه یو ډول شیان ګرموي.
ښه ښه، تا نو اوتو او ګرمي هم پرې روښانه کړي دي.
او خو ازمایلی مې.
همدا اوس دی او ځای ته بیایم. ما ویل چې دا ولې مو د برېښنا د بیل دومره ډېرې پیسې کېږي؟ دا خو تاسې غلې استعمالوئ.
له خولې سره دې پام کوه، د میتر فیوز مو سوځېدلی دی، ځکه مو د تاسې سیم ته چنګه کچولی دی. موږ ویل ګاونډیان یو، یو بل ته خو به دغومره په درد خورو که نه.
ښه ښه، دا مو نو له ډېره وخته دې موږ برېښنا ته چنګه کچاوه.
نو ولې کفر وسه، څومره نادیده یې؟
نادیده هم لازه یم. غلو
غلی شه، زه په خبره نه پوهېږې ته چا غږولې.
زه ښه دی چې په خپله پرې قانع شوئ چنګکیانو، همدا اوس به یې په اوزه کې سره معلومه کړو.
زه کم بخته، دا کور خو د امیر دی، په وهلو وهلو به دې برېښنا له یاده وباسي. دا دوه کاله چې راغلی یو د تاسې د کور سیم ته چنګک اچوو، څه اوس خو م نه دی ورچولی.
نو تاسې د چنګک لپاره په کور کې اچولی ای؟
هو، د همدې لپاره کرایه زیاته ورکوو. که رښتیا د برېښنا له مصرفه ویریږي بل کور ونیسه، په موږ د سترګې مه راباسه، او یا ورسه امیر ته څه ووایه.
چې د حکومتونو د بدلیدو وخت شي نو چارواکي د خپلو مربوطه ادارو خزانې جارو کړي، چې بیا بل نوي چارواکي ته ښې پاکې سوتره پاتې شي. لکه داسې
والا کمیر ولی.
ها صاحب، څه دې ویل؟
هو، ما ویل چې په خزانه کې څومره پیسې پاتې دي.
نه پوهیږم، خو ډېرې پیسې دي، دقیق اندازه یې نه ده راته معلومه.
له څو میلیونو خو به ډېرې که څنګه؟
هو،
نو داسې وکړه چې لومړی ټولې ژر ژر وشمېره، او بیا ټولو ته د مصارفو بیلونه جوړ کړه.
د څه لپاره؟
غواړم دغه پیسې وباسو، ځکه چې بل حکومت راځي، او په بل حکومت کې بیا نوې خبرې او نوې کارونه یي.
صاحب، د مصارفو بیلونه خو په دې لږ وخت کې نشي جوړېدلی، ځکه لومړی باید د مصارفو لپاره پروپوزلونه ورته جوړ شي، بیا د پروپوزلونو مطابق په پروژو کې مصرف شي، بیا یې بیلونه جوړېږي. صاحب،
پروپوزلونه جوړ شوي دي، مصرف شوي هم دي، ته یوازې د مصارفو مطابق بیلونه جوړ کړه او اجرا یې کړه.
نو هغه اسناد چیرته دي صاحب؟
له ما سره دي، هغه زه درکوم.
نو هغه خو باید د پروژو تطبیقونکي لاسلیک او تایید کړي.
هغه کارونه یې ټول ترسره شوي دي، ته یوازې دومره وکړه چې پیسې وشمېره او د پیسو په اندازه بیلونه ورته جوړ کړه، او ما ته یې راوړه چې امضا یې کړم.
دومره په صورت به خلاص شي؟
هو، څومره چې ژر خلاص شي په ګټه مو ده. ته زړه مه وهه، د تا برخه هم شته پکې. دومره در رسیږي چې له دې وروسته هیڅ رسمي کار کولو ته اړتیا پیدا نه کې.
رښتیا؟
هو، ژر ژر کارونه خلاص که چې وخت کم پاتې دی. نور وزارتونو وختي ټولې پیسې ایستلې دي، یوازې همدغه موږ پاتې یو. ما ته هم نن وزیر صاحب بډوګل را په زړه کړ، کنه هیڅ پام مې نه و ورته.
چې دغه سیده صاحب، نو هغه اسناد راکړه چې همدا اوس یې کار پیل کړم. په عمر اعتبار نشته.
ګوره، یو دوه لکه افغانۍ پرېږده چې بیا د بل حکومت وزیر ونه وایي چې د وزارت خزانه یې پاکه جارو کړې ده.
نه صاحب، له غزلې مزلې خو خامخا ورته پرېږدو.
د موینانو او رئیسانو حق هم شته پکې؟
ټول پکې شریک دي صاحب.
زه خدای دې په ټولو په ښادۍ وخوري.
پراونه ننګیر نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
درا جون ده که په خوانه سندره وایا، ماته قنداره قنداره سندره وایا، ماته قنداره قنداره سندره وایا. دل آشون دیکھا پخانے سندرے وایا، ماتا قندارے قندارے سندرے وایا، ماتا قندارے قندارے سندرے
وایا. دل آشون دیکھا پخانے سندرے وایا، ماتا ننگارے ننگارے سندرے وایا، ماتا ننگارے ننگارے سندرے وایا.
بل خوگل نگرار بل بل دے، ماتا قنداره قنداره سندره وای، کابل خوگل نگرار بل بل دے، ماتا قنداره قنداره سندره وای. پیدا بنشی قندهار پشان ملکون، ماتا قنداره قنداره سندره وای.
دوستان نگارے نگارے سندری وایا استاد استاد پارش پہ سبا کوا ماتا نگارے
سندری وایا سندرا شنے کا پہنے